سلامونه ستړي مشه په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوې خبري خبرونه ته مو زفرید سیال د میر احمد صفی د تخنیکی چارو په سمبالښت هرکلی کوم خبرونه به په خبرونو پیل کړو د کابل د نهمې حوزې د خواجه رواش اړوند سیمه کې نه معلومو وسلواله په یو جومات کې پر لمونځ کوونکو ډزې کړې پنځه تنې وژلې او بلې ټپي کړې دي د کابل لپاره د طالبان د امیر قوماندانۍ وایند خالد زدرن رسنیو د پاسوري پیغام کې ویل دي چې پیښه د حضرت بلال په نوم یو جومات کې شوې ده نوموړي ویل دي چې حمله کوونکي د توپنچې په وسیله د یوې کورنۍ پنځه غړي وژلي او یو بلې ټپي کړې دي خالد زدرن ویل چې د نومنیو څېړنو له مخې پیښه د شخصي دښمنۍ له امله رامنځته شوې ده د پیښه دقیق وخت نه ده ښودل شوی خو ویل کېږي چې پیښه نن سهار د لمانځه پر مهال رامنځته شوې ده ویل کېږي چې حمله کوونکي له وړاندې په یاده سیمه کې خپل کور هم خالي کړی و او د پیښې د سیمې تښتېدلی دی دا نړیوال بانک یو تازه سروې ښیي چې په افغانستان کې د ژوند شرایط لا سخت دي او د دې هیواد دوه په درې برخه اوسېدونکي په سختۍ سره د اړتیاو وړ توکي ترلاسه کوي چې خواړه هم پکې شامل دي نړیوال بانک موندلی دی چې ډېرې افغانې کورنۍ له سخت اقتصادي ننګونو سره مخ دي دغه بانک یو تازه اعلامیه کې ویلي چې دغه سروې د 2022 میلادي کال د جون او اګست میاشتو ترمنځ بشپړه کړې ده او په افغانستان کې طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ راوروسته د ژوند د شرایطو ارزونه هم پکې شوې ده اوکراین جنوب د زاپوروژیا مرکز ته نږدې د ولینسک د یو روغتون پر زیږون څنګه د روسیې د توغندۍ د لګېدو له امله یو نوی زیږیدلی ماشوم مزل شوی دی د دې پیښې وروسته د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي پر خپل فیسبوک پاڼه ولیکل روسیا یو ترهګر هیواد دی چې ویره وژنه خپروي هغه زیاته کړې ده د خونیو ځل بیا د هغه څه ترلاسه کولو لپاره په ترهګرۍ او وژنو لاس پورې کړی چې په تېرو نهو میاشتو کې یې ترلاسه نه کړل او هیڅکله به یې ترلاسه نه کړي د سیمې والی الکساندر ستاروخ شپانه وخته په ټلګرام ولیکل روسانو د ولینسک روغتون په کوچني زیګون څنګه لوی توغندي و توغول او یو نوی زیږیدلی ماشوم یې ووژه دا برید په داسې حال کې ترسره کیږي چې د اوکراین په ختیځ لوهانسک او دونباس سیمو کې د روسیې او اوکراني سرتیرو ترمنځ جګړې زور اخیستی دی د بریټانیا دفاع وزارت نن د نومبر په 28مه د استخباراتو په تازه ورځنیو معلوماتو کې ویلي دي ممکن روسیې د 3 سپتمبر راهیسې پر اوکراین د بریدونو په ترڅ کې د ایران جوړ شو په پلوټل څخه څخه کار اخیسته وي د وزارت هم دراس په ټویټر لیکلي دي د احتمال شته چې روسیې سره د ایران سخت وسلو زیرمه پای ته رسیدلې وي او روسیې د بیا اخیستلو په لټه کې وي په دې معلوماتو کې څه تشوي ده چې روسیې پر اوکراین د خپل بریدونو په لړ کې د دواړو نوو بی پلوټل توکو او دودیزو بیا کاریدونکو سیستمونو څخه کار اخیستی دی او د امریکا د خزانه وزیر د هغه پلان جزئیات خبره کړی دی چې د روسیې د نفتي محصولاتو د بیې لپاره نهایی حد ټاکي خو امریکا او متحده ایالاتو تر اوسه په دې اړه روسیې پریکړه نه ده کړې چې د روسیې د پټرولیم د محصولاتو لپاره کومه بیه وټاکي د متحده ایالاتو د خزانه وزارت او جوړولو چارواکو پرون له خبریالانو سره په ټلیفوني خبرو کې وویل چې له دې نوي پلان څخه د امریکا او د امریکا متحده ایالاتو هدف دا دی چې د روسیې د تیلو عواید راکم کړي خو په عین حال کې بازار ته تیل عرضه کړي تاسید آزادی رادیو نه خبرونه واوریدل وړاندې خبرونه کې درته د مطالب لرو د نړیوال بانک په تازه سروې کې د افغانانو د اقتصادي وضعیت په اړه اندېښنه ښودل شوې ده موږ په راپور کې د پنځشنبې ورځې او نړیوال اندېښنو سره د افغانانو وضعیت ته کتنه کړې ده د ماشومان لپاره د جمهور ټولولو کمپاین په کابل کې پیل شوې ده د چې په دې کمپاین کې کوم ماشومان سره مرسته کیږي وړاندې خبرونه کې درته وایو په وروستیو کې ډېری ځوانان له افغانستان وتلو ته زړه کوي د چې ولې یو ځوان دلیل درته رسولی
کار نسته کار مولوي ته ورکول کیږي ملا ته ورکول کیږي مسلکي کس ته هیڅ توجه نه
د یو ته په ختیځ کونړ کې خلک شکایت کوي چې مرسته ورسره نه کیږي او هغه څه چې نړیوالې ورکوي د زورواکو لخوا ترې اخیستل کیږي
کم شې چې راځي دغه ملک او مالدار خلکو ته ورسیږي زمنګ د غریب پښتنه نه کی
په خطر کې د فوټبال نړیوال جام سیالي روانه دي خو دلته بیا کابل کې ځوانان شکایت کوي چې د برېښنا د پرچولې کابل نشي کولای لوبي وګوري
موږ به همیش تعقیب او همیش ګور په تلویزیونونو باندې او یو زیات تر د کم احساس کې هغه د برق نشتون دي
نړیوال مسایل ته هم تم شو ملتیا مو وکړي
د دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د بیا هم ستړی مشوي. یو ناپیژند وسوال په کابل کې پارلمونځ کوونکو د ډزو پر مهال د یوې کورنۍ 15 غړي وژلې دي. د کابل لپاره د طالبانو حکومت امنیت مندنې ویاند وایي چې بېخن سهار د لمانځه پر مهال د کابل د نهمې حوزې په سیمه کې رامنځته شوې ده. په دغې پېښې کې یو بل کس ټپي شوی دی او برید کوونکی له سیمې تښتېدلی دی. د موضوع نور حال به په دې راپور کې واورو.
د کابل ښار د نهمې حوزې اړوند د خواجرواش په سیمه کې نامعلوم وسلوال په یو جومات کې پر لمونځ کوونکو ډزې وکړې، 15 تنه یې وژل او یو بل یې ټپي کړ. د کابل لپاره د طالبانو د امنیت قمندانې ویان خالد زادران آزادۍ رادیو ته په استولي پیغام کې ویلي دي چې پیښه د حضرت بلال په نوم په یو جومات کې شوې ده. ښاغلي زادران ویلي چې برید کوونکي د توفنګچي په وسیله د یوې کورنۍ 15 غړي وژلي او یو بل یې ټپي کړی دی. خاغلی زدران ویلی چې د لومړنیو څېړنو لمخې پیخه د شخصي دښمنۍ لامل رامنځته شوې ده، خو نوموړی زیاتوي چې د امنیتي ځواکونو له لوري د برید کوونکي د نیولو او پیدا کولو هڅه روانه ده. د پیخې دقیق وخت نه دی ښودل شوی، خو ویل کېږي چې پیخه نن سهار د لمانځه پر مهال رامنځته شوې ده. ویل کېږي چې برید کوونکي له وړاندې په یاد سیمه کې خپل کور هم خالی کړی او کورنۍ بلې سیمې ته انتقال کړي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې ورته پیخې زیاتې شوې دي. نږدې یوه اونۍ وړاندې د کابل په کاتینو سیمه کې نامعلوم وسلوالو د ابوبکر صدیق جامع جومات په خطیب حمله وکړه، چې له امله یې د جومات خطیب قاری نجیب الله عزیزی او یو بل لمونځ کوونکی وژل شول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د نړیوال بانک یو تازه سروې ښیي چې په افغانستان کې د ژوند شرایط لا سختي او د هیواد دوه په درې برخه اوسیدونکي په سختۍ سره د اړتیا وړ توکي چې خوړ هم پکې شامل دي ترلاسه کوي. نړیوال بانک موندلې ده چې ډېرې افغاني کورنۍ له سختو اقتصادي ننګونو سره مخ دي. تفصیل به په دې راپور کې اورو.
خوراکي
توګ بایل وړي شوې دي. د کونړ اوسیدونکو احمد شاه چې د خپل لسکسي کورنۍ وازنی ډوډۍ ګټونکو دی وای، پورستیو کې د کارونو نشټوالي له سختو اقتصادي ننګونو سره مخ کړی دی.
کارونه نشته، د کار زمينه خلکو ته برابر نه ده، خوراکي توګ بایل وړي شوې دي، خلکو کاری فرصتونه له لاسه ورکړي. خلکو مثلا په کور کې یو کس کار کوي، ټول کور هغه ته ور په غاړه دی.
دایله نړیواله ټولنې غواړي شیل افغانانو سره مرستي وکړي. دا په داسې حال کې د چې پر افغانستان د طالبانو لبیا ځلې واکمنۍ لپاره له حصہ په دې هیواد کې د ژوند شرایط سخت شوي او بیکاری او بیوزلی زیاته شوې ده. تازه نړیوال بانک په یوه اعلامیه کې په دې اړه د خپلې کړې سروې پایلې شریکې کړې دي. په سروې کې موندل شوی چې په افغانستان کې د ژوند شرایط اوس هم سخت دي او د دې هیواد دوه په درې برخه اوسیدونکي په سختۍ سره د اړتیا وړ توکي ترلاسه کوي چې خواړه هم پکې شامل دي. دغه سروې چې د روان 2022 میلادي کال د جون او اگست میاشتو ترمنځ ترسره شوې ښیي چې له سیاسي ناورین یو کال وروسته په افغانستان کې د خلکو اقتصادي وضعیت بدل شوی دی. په ټوله کې دا سروې په افغانستان کې د خلکو د ژوند یو تیاره انځور وړاندې کوي، ځکه خلک کافي خوړو ته لاسرسی نه لري او شته حالات پر اقتصادي وضعیت او د افغانانو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو پر ژوند منفي اغیز کړی دی. په اعلامیه کې د افغانستان لپاره د نړیوال بانک د رئیس ملینډا ګوټ له قوله راغلی دي، د ژورې اندېښنې وړ ده کله چې ګورو لا هم په افغانستان کې ډیری کورنۍ له لوی اقتصادي ستونزو سره مخ دي او زده کړو ته لاسرسی نه لري. په ځانګړي ډول نجونې له زده کړو راګرځول شوي. د طالبانو سرپرسته اداره باید د خوراکي توکو د اړتیاو د پرځای کولو لپاره مخصوص ګامونه پورته کړي، لومړنی روغتیایي خدمتونه برابر کړي او دا باور رامنځته کړي چې خصوصي سکتور کولای شي د دندو د پیدا کولو په برخه کې رول ولوبوي، په ځانګړي توګه د هغو ځوانانو لپاره چې بیکاره دي. اغلی ګوټ خبرداري ورکوي چې له دې پرته به د افغانانو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو هوساینه له جدي خطر سره مخ شي. په ورته وخت کې د طالبانو حکومت په افغانستان کې اقتصادي ستونزې مني، خو له عمل یې د نړۍ هیوادونه بولي، ځکه د طالبانو د وین ذبی الله مجاهد په خبره د افغانستان پانګې کنګل کړي او پر افغانستان یې بانکي بندیزونه لګولي دي. ښاغلی مجاهد آزادۍ رادیو ته ویل،
ما اقتصادی ستونزې په افغانستان کې ستا، خو د دې عامل باید موږ وپیژنو. عامل د امریکا او ځینو نورو هیوادونو هغه ناسمه پالیسي ده چې د افغانستان په برخه کې لري، اقتصادي تعزیرات لري، په بانکونو باندې بندیزونه دي، همداراز نه پرېږدي چې په افغانستان کې پروژې پیل شي او رشد وکړي. دا هیواد متاسفانه همیشه د بشر سره د خواخوږۍ غږ هم د دوی له خولو پورته کیږي او د بشر په ضد دښمنۍ هم د دوی له خوا وي.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل دا حصه نږدې 15 میاشتې تیریږي، خو حکومت یې هیڅ دولت په رسمیت نه دی پیژندلی او د افغانستان بانک نږدې 9 میلیارده پانګه کنګل شوې ده. د امریکا په ګډون ګڼو هیوادونو ویلي تر هغه به د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني تر څو چې ټول ګډونه حکومت نوي جوړ کړی او ښځو او نجونو په ګډون یې د ټولو اتباعو حقونه نوي پر ځای کړي. که څه هم طالبانو خپل حکومت ټول ګډونه بللی، خو نړیوالو ته د منلو نه دی. د غشان له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په وړاندې د زده کړو دروازې تړلې دي او ښځو ته د کار او له شرعي محرم پرته د سفر او نورو عمومي محلونو ته د تګ اجازه هم نه ورکوي.
راپور کې مو واوریدل چې نړیوال بانک اندېښنه ښودلې وه چې په افغانستان کې د ژوند شرایط ورځ په ورځ سختېږي. له دې سره جوخت بیا د کابل یو شمېر اوسېدونکو له دوه اونۍ راهیسې د بېوزلو ماشومانو لپاره د جامو راټولولو کمپاین پیل کړی دی. په دې راپور کې به واورو چې دغه ماشومان څه غواړي.
پیسې چبلک خریدن یا بوت خریدن کالا خریدن تاوانش نداره.
نومې رخصانه ده او د کورنۍ یوازینی ډوډۍ ګټونکې ده. یو لس کلنه رخصانه چې په کابل ښار کې ماسکونه پلوري وایي چې د ژمي لپاره ګرمې جامې نه لري. نوموړې ازادي راډیو ته ویل
د زمستان نه جمپر
ژمي لپاره ګرم جمپرونه نه لرو، نه تودې خولۍ او نه هم بوټان. موږ په ژمي کې له کور څخه سهار وخته په یخنۍ کې راوځو. کله چې موږ راځو څپلۍ مو په پښو وي، یخ مو کیږي. په سختۍ خرڅوو او په سختۍ پیسې پیدا کوو. د رخصانې په څیر ډیر داسې ماشومان شته چې د کابل او د افغانستان په نورو ښارونو کې د واټونو پر سر سودا خرڅوي او یا هم سوال کوي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر کابل ښاریانو د دغو بېوزله ماشومانو لپاره د ژمنیو جامو د راټولولو کمپاین پیل کړی دی. د دې کمپاین له مسؤلینو علي عمر وایي چې دوی د یو شمېر ځوانانو، استادانو او خبریالانو په مرسته د هغو ماشومانو لپاره د جامو برابرولو کمپاین پیل کړی دی چې په سړکونو کې کار کوي، خیرات ټولوي او یا هم په روزنتون کې اوسیږي. ښاغلی عمر وویل چې دوی تر اوسه له خلکو یو څه پیسې او جامې راټولې کړې دي. هغه زیاته کړه چې د دوی په مرستو کې خولۍ، دستکش، جرابې، جمپرونه، جاکټونه، پتلونونه او بوټان شامل دي چې په پام کې ده په 1500 ماشومان وویشي.
مردم عزیز ما واقعا
مګرانو خلکو واقعا هڅه وکړه، زیار یې وګاله، خپل احساسات یې بیان کړل. دوی څخه مو لسګونه جوړه جامې راټولې کړې او له دننه او بهر څخه یو شمېر پیسو پر راټولولو کې هم ونډه واخیسته.
ښاغلی عمر زیاتوي چې د دوی کمپاین به د روانې اونۍ تر پایه دوام وکړي. د نوموړي په خبره دوی د ماشومانو د نړیوالې ورځې په مناسبت هم له سلو ماشومانو سره د جامو مرسته وکړه. د ماشومانو لپاره د جامو د راټولولو د کمپاین تنظیمونکي وایي چې د دوی پروګرام یوازې تر کابل نه دی محدود او د تخار، سمنګان، هرات، بلخ، کاپیسا او پروان په ګډون یې په نورو ولایتو کې هم دغه کمپاین پیل کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د ژمي پر رسېدو سره یو شمېر ماشومان د جامو د اړتیا ترڅنګ د خوراکي توکو له سخت کمښت سره مخ دي. په دې وروستیو کې د ماشومانو د ساتنې نړیوالې موسسې سیف د چلډرن په خپل نوي راپور کې په افغانستان کې د شاوخوا 10 میلیونه ماشومانو د بد وضعیت او خوراکي توکو ته د دوی د نه لاسرسي په اړه خبرداری ورکړی دی. په دغه راپور کې راغلي چې د اقتصادي بحران، په اوکراین کې د جګړې له وجې او د روانې وچکالۍ له امله هر ورځ په افغانستان کې 9.6 میلیونه ماشومان وږي پاتې کیږي او دا ماشومان په لنډ مهال کې بیړنیو خوراکي مرستو ته اړتیا لري.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس به وی سیمه ایز موضوع ته تم شو. د ارمنستان لویدیز پلوی اپوزیسیون غوښتنه کړې ده چې ارمنستان د ګډو ګټو د تړون له سازمان څخه چې د روسیې تر ډېر نفوذ لاندې دی ووسی. د ارمنستان اپوزیسیون له دغه سازمان څخه د ایروان د ایستلو غوښتنه وروسته له هغې کوي چې بیلاروس واکمن الکساندر لوکاشینکو په دې وروستیو کې د ایروان هغه غوښتنه رد کړه چې له ازربایجان سره په کړکیچ کې له دغه سازمان څخه د پوځي مرستې غوښتنه کړې وه. تفصیل په دې راپور کې واورو.
د ارمنستان د ملي ډیموکراټیک اتحاد په نوم لویدیز پلوي ائتلاف چې پرونی په پلازمینه روان کې د یوې مظاهرې په ترڅ کې دا غوښتنه وکړه، دغه راز ویلي چې نن به هم خپلو مظاهرو ته دوام ورکړي. دا ائتلاف وایي چې ارمنستان د ګډو ګټو د تړون د سازمان له ائتلاف څخه ووزي. دغه غوښتنه داسې مهال شوې چې نن به د ارمنستان پلازمینه روان د موسکو تر مشرۍ لاندې د دغه دفاعي بلاک د سرمشریزي کوربه وي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به هم پکې ګډون وکړي. د ارمنستان د ملي ډیموکراټیک اتحاد په ائتلاف کې یو شمېر هغه سیاسي ګوندونه او نورې ډلې شامل دي چې اکثر ملت پال نظریات لري. په ایروان کې پرون مظاهره کوونکو د روسیې ضد شعارونه ورکول. دوی تور پورې کړ چې په 13 سپتمبر میاشت کې له آذربایجان سره په سرحدي خونړۍ شخړه کې نه روسیه او نه هم د بیلاروس، قزاقستان، قرغزستان او تاجکستان په ګډون د ګډو ګټو د تړون د سازمان کوم بل غړي له ارمنستان سره مرسته وکړه. ارمنستان ویلي چې دغه شخړې د باکو د یرغل په نتیجه کې رامنځته شوې چې په ترڅ کې د ارمنستان د قلمرو ځینې برخې ونیولې. د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان د نومبر په 14 د ارمنستان له یو ټلویزیون سره په مرکه کې د ګډو ګټو د تړون پر سازمان انتقاد وکړ چې له ارمنستان څخه د هغې څه په خاطر چې ایروان د 2021 کال په می کې د آذربایجان لخوا د یرغل څو پیښې یادې کړې ملاتړ ونه کړ. ایروان په ښکاره پر دغه سازمان دغه انتقاد وروسته له هغې وکړ چې د بیلاروس واکمن الکساندر لوکاشنکو په دې وروستیو کې د ایروان هغه غوښتنه په کلکه رد کړه چې له آذربایجان سره په کړکیچ کې له دغه سازمان څخه د پوځي مرستې لپاره کړې وه. لوکاشنکو د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ کړکیچ کې دغه سازمان له هر ډول مداخلې سره مخالفت څرګند کړ. د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ د ناګورنو قرباغ د لانجمنې سیمې پر سر له کلونو راهیسې کړکیچ روان دی. ارمن ټبره بلتون پالو د 1990 لسیزې په پیل کې د جګړې په ترڅ کې د ناګورنو قرباغ ډېرې هغه سیمې ونیولې چې اکثریت اوسېدونکي یې ارمنان دي. په دغه جګړه کې شاوخوا 10,000 کسان ووژل شول. دواړو لورو په 2020 کال کې بیا د دې سیمې پر سر جګړه وکړه چې شپږونه یې دوام وکړ. په دغه جګړه کې چې د روسیې په منځګړیتوب په یو اوربند سره پای ته ورسېده، د دواړو لورو په زرګونو کسان ووژل شول.
د قطر له زرغونو ډګرونو
د فوټبال د 2020 کال د نړیوال جام له جریان او څنډو
د فوټبال نړیوال جام له شور او هیجان ډکې لوبې، که څه هم سیالۍ په قطر کې روانې دي، خو دلته کابل کې هم مینه وال کم نه دي. ښایي د مینه والو همدا مینه وي چې په کابل کې د کابل سټار په نوم د یو هوټل مسؤلینو د مینه والو لپاره دغلته غټ سکرین لګولی او د پیسو په مقابل کې خلکو ته سرګرمي برابره کړې ده. خو ښایي د فوټبال ډیر افغان مینه وال چې اقتصادي ستونزې ولري په یاد هوټل کې د سیالیو لیدو محروم وي. دوی به په خپلو کورونو کې په ټلویزیونونو د لوبې ګوري او وایي لیدو یې وشیبه خوند اخلي. د فوټبال د نړیوال جام سیالیو دوه افغان مینوالو امان الله او مجیب الرحمن آزادۍ رادیو ته وویل
په قطر هیواد کې چې لوبې پیل شوې دي او موږ په ډله ییزه توګه کله کله کینو ملګرو سره لوبې ګورو په ټلویزیون کې او کله کله انفرادي توګه خپل ګورو، کله کله هغه سمینوال سره ټولیږو چې یو ټیم پلوای وي.
موږ به همیش تعقیبو او همیش ګورو په ټلویزیونونو باندې، خو یو زیات تر ته کم احساس کیږي هغه د برق نشتون دی چې زیات وخت پر شوي کیږي نه.
په افغانستان کې د فوټبال د نړیوالو لوبو مینوال دا شکایت داسې محل کوي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان برېښنا شرکت مسؤلان ویلي د شپې ورځې ازبکستان نه افغانستان ته راغلي وارداتي برېښنا نیمای تر اکمه شوې ده. دوی لامل په هغه هیواد کې تخنیکی ستونزې په ګوته کړې دي. د فوټبال افغان مینوال وایي د هغې ورځې په هیله دي چې یو ورځ د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې په شان د فوټبال ملي لوبډله هم د لویو لوبډلو په وړاندې په نړیوالو سیالیو کې وګوري. د فوټبال نړیوال جام لوبې د روانې نومبر په 14 په قطر کې پیل شوې دي. د 2022 فوټبال نړیوال جام په دې لوبو کې 22 لوبډلو برخه اخیستې ده چې په 8 ګروپونو ویشل شوې دي. په دې نړیوال جام کې په 9 ورځو کې ټولې 14 سیالۍ ترسره کیږي. د فوټبال د تنظیم نړیوال ادارې یا فیفا د معلوماتو له مخې په قطر کې د فوټبال دې سیالیو ته پر چمتووالي څه باندې 260 میلیارد ډالر لګول شوی چې دا د فوټبال په سیالیو کې تر اوسه تر ټولو لوړ لګښت دی. دې سیالیو ته د نړۍ له لر او بره سلګونه زره مینهوال قطر ته تللي دي او دا لوبې له نږدې ګوري. خو د طالبانو تر واک لاندې افغانستان چې د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، اوسیدونکي نشي کولای د فوټبال د سیالیو د لیدلو لپاره د قطر ویزې ترلاسه کړي. د فوټبال نړیوال جام په هرو څلورو کلونو کې یو ځل کیږي. په 2013 کال کې نړیوال جام کې اتل ولی فرانسې ګټلې وه، خو سکه لا معلومه نه ده چې دا جام به څوک یوسي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
بیرته به افغانستان ته راشو. وخت طالبانو ته رسیدو وروسته له افغانستان څخه د خلکو د وتلو لړۍ تر پخوا چټکه شوې ده. بیکاري د ژوند نامعلوم برخلیک او اقتصادي ستونزې هغه لاملونه دي چې ځوانان لکړي چې هیواد پرېږدي. تفصیل به په دې راپور کې وره.
که څه هم له هیواد څخه د تلونکو کسانو کره شمېر نه دی معلوم، خو دا شمېر د تیر په پرتله زیات شوی چې تر ټولو ستر لاملونه اقتصادي کمزورتیا، بیکاري او وېره په ګوته کیږي. عبدالقیوم د کندهار ولایت اوسیدونکی چې 28 کاله عمر لري او تر لیسانس پورې زده کړې کړي، هغه وایي چې بیروزګاری او غربت دې ته مجبور کړي چې له هیواد څخه بهر د وتلو لارې ولټوي او هلته د کاروبار په لټه کې سي.
سو ځای مې سبتي نامونه کړي دي، امتحانونه مې ورکړي دي، مګر هر ځای به وایستې وې. کار نسته، کار مولوي ته ورکول کېږي، ملا ته ورکول کېږي، مسلکي کس ته هیڅ توجه نه کېږي. موږ که چیرې ماته کار نسي پیدا، زه به مجبوره یم چې هره کم وسي زه به نفقه کور ته برابروم، یا به خارج ته ځم، چې هره لاره یا به پاکستان ته ځم یا به ایران ته ځم.
عبدالقیوم وایي که څه هم د غیر قانوني لارو څخه د قاچاقبرو په مرسته د خلکو د وتلو لړۍ کلونه کېږي روانه ده، خو واک ته د طالبانو تر رسېدو راهیسې دا شمېر ډېر سوی دی. نوموړی وایي چې امریکا او اروپا ته د تګ فیصدي کمه ده، نو اړ دي چې ګاونډیو هیوادونو ایران او یا هم پاکستان کې یو هیواد ته په قاچاقي لار ولاړ سي.
اروپا ته خو موږ نسو تللی، پاکستان ته به روان یو، ایران ته به روان یو. د خلکو روزمره روزانه کارونه کوو، بیلچې به وو یا به د خلکو مزدوران کیږو.
امان الله بیا هغه ځوان دی چې تر ډیرو سختیو ګالولو وروسته په دې وتوانېدی چې ګاونډي هیواد ایران ته په قاچاقي لار واوړي او هلته روزانه مزدوري پیل کړي. هغه وایي چې له هیواد څخه اته میاشت مخکې په دې خاطر چې ورته د کار زمینه نه برابر نه او د کورنۍ مصارف نه سوای پیدا کولای اولاړی. د نوموړي په خبره که څه هم پر قاچاقي لار تلل د مرګ سره لوبې کول دي، خو اقتصادي مشکلات دې تاړ کړي چې د مرګ سره دغه لوبه وکړي او ځان له هیواد څخه وباسي.
ما تقریبا تر 12 سم پر زده کړې کړي دي. د سیاتن میشت کیږي چې د افغانستان سره غلم دلې په ایران کې په کارګری یخته ما په کوره کې کارونه کو. په دې خاطر علامه افغانستان سره ځکه چې هلته د کار زمینه نه وه برابره، بیکاري سولې، کارونه نه وه، خو د کور مصارفات یې موږ څه غوښتله، نو مجبور سولم چې راسم ایران ته دلته سخت کارونه کوو.
یو شمیر دا ځوانان پرته لدی چې کورنۍ خبرې کړي له هیواده وزیا او یو بهرني هیواد ته تر رسیدو وروسته خپل خپلوان له خپلې کډوالۍ خبروي. د ځوانانو د تګ راتګ ته ایران او پاکستان دوه غلارې دي چې دوی پرې په قاچاقي ډول ځانونه عربي او لویدیځو هیوادونو ته رسوي. په دې دوه هیوادونو کې د انسانانو د قاچاق لسګونه ډلې موجود دي چې په بیلابیلو شرایطو او بیو سره د غزوانان د خوشي هیوادونو ته رسوي. د اقتصادي چارو کارپو بریالي سمسور وایي چې په هیواد کې وسنۍ اقتصادي او کاري وضعیت د اندېښنې وړ دی او که حل لار ورته پیدا نه کړل سي، نو په هیواد کې د جنایي جرمونو د زیاتوالي ترڅنګ به له هیواد څخه د ځوانانو د تیښتې شمېر نور هم زیات سي.
دا ټول شان ته لاره وایي او بل خبره دا چې خلک هڅه کوي، کوشش کوي چې د هیواد څخه د باندې ووځي او مشتاق ته معمیر چې د هیواد څخه د باندې وتل د ډوډۍ لپاره، د نفقې لپاره، هغه هیڅ د خلاصون لاره نه ده. هیڅ عزت د دې خلکو لپاره نه چې د هیواد څخه ووځي. هلته یو فیصله د یو مهاجر په صفت باندې، یا د یو فیصله لکه یو قیدي غوندې، هلته به هم بندي هم به کار کوي، داسې یو استفاده به درڅخه کېږي. ښه ښه ځوانان دي په افغانستان، د افغانستان څخه ووځي د باندې.
بلخوا په کندهار کې د طالبانو د حکومت د والي ویان اجزید وایي دوی غواړي ټولو لوستو او نالوستو ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي.
زموږ دا وظیفه ده او دا مو د مشرتابه د طرفه سره ته امر دی چې او دا مو وظیفه او ذمواري جوړیږي چې د کندهار شهریانو ته او د ښار و بیروزګارو ځوانانو ته په خپل وطن او په خپل ښار کې، په کندهار ښار کې، د کار زمینه برابره کړو.
دا په داسې حال کې ده چې پر طالبانو تور دی چې په ګمارونو کې انډیوالي او خپلوي پالي او د لوستو او مسلکي کسانو پر ځای خپلو ملګرو ته دندې ورکوي چې دې چارې بیکاري زیاته کړي او د دولتي ادارو چارې له خنډ سره مخ کړي دي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
اوس په ختیس کې کونړ ته ورشو. د کونړ خاص کونړ ولسوالۍ کې یو شمېر کډوال شکایت کوي چې مرستندوی ادارو ورته په مرستو کې پاملرنه نه کړې. د دوی په وینا چې له خپلو سیمو د نامنیو او پاکستانیانو توپچي بریدونو له ویرې راکړه شوې دي، خو په هوارو سیمو کې له هر ډول امتیازاتو بې برخې دي. تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د کونړ ولایت د خاص کونړ ولسوالۍ اړوند د ډیورند کرخې سره د نږدې سیمو اوسیدونکي وایي په تیرو کلونو کې د نامنیو او په ځانګړي ډول د پاکستاني پوځیانو د توپچي بریدونو له ویرې د خپلو کورونو او جایدادونو پرېښودو ته اړ شوي. یاد کډوال شکایت کوي چې په بدو حالاتو کې ژوند کوي، خو په کومو ځایونو کې چې میشت دي مرستندوی ادارې ځایي اوسیدونکي او چارواکي ورته په مرستو کې برخنه ورکوي.
ملنګ کډوال د خاص کونړ د ورسک کلی کې پروت یم. دلته ټولو خلکو ته سروې کیږي جناره راځي، خو موږ ته خپل حق نه رسول کیږي. کچیر موږ ولسوالۍ ته ولسوال تلاړ شو، هغه وایي دا د انجینرانو کار دی، انجینرانو ته پوسو کوي. کچیر انجینرانو ته موږ لاړ شو، انجینران وایي چې موږ ملکانو ته حق سپارلی دی، موږ نه وغواړي. چې موږ ملکانو تلاړ شو نو ملکان موږ اصله خبره نه اوري. موږ په دې ځای کې بې برخې د دې شینه پاتې شولو. ډېر غریب او ډېر مسکین عزیزه خلک یو. کډوال نه پله لرو نه پټې لرو نه مال حال سره باید چې موږ دلته پام را نه وشي.
زه د خاص کونړ ولسوالۍ نه سبزلی خبرې کوم. زه د ولای نه کډوال شین د ورسک کلی کې موږ پراته یو. دلته موسسات راځي، کم شی چې راځي دغه ملک او مالدار خلکو ته ورسیږي. زموږ د غریب پوښتنه نه کیږي. موږ که ولسوالۍ ته لاړ شو هغه راته انجینر یاد کړي، که انجینر ته لاړ شو هغه راته ملک یاد کړي.
په کونړ کې چارواکي هم وایي په تیرو کلونو کې د پاکستاني ځواکونو د توپچي بریدونو په وجه د خاص کونړ ولسوالۍ اړوند د شالی ولی او ډیورند کرخې سره د نږدې پرتو سیمو زیاتو اوسیدونکو خپلې مینې پرېښې. دوی هم له مرستندوی ادارو غواړي چې باید دغو کډوالو سره مرستې وکړي. د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل:
نو موږ هم د دغه موسساتو نه غوښتنه لرو چې په انصافي ډول باندې ورشي، او چې کوم هغه محتاج خلک یې واقعي دغلته هغه مهاجر خلک یې هغه چې بې کوره شوي دي او لرو درو نه یا د نورو ځایونو نه دلته راغلي دي او اوسیږي، باید د هغوی سره هغه خپلې مرستې وکړي، او دغه مرستو ته څنګه چې نورو خلکو ته ورکوي باید د هغې غږ هم واورېدل شي.
د خاص کونړ ولسوالۍ یو شمېر کډوال په داسې حال کې د مرستو په ویش کې له توپیریز چلند شکایت کوي، او په یادو کومکونو کې د خپل برخې غوښتنه کوي چې یو شمېر نړیوالو بنسټونو په افغانستان کې د بشري ناورین پراخېدو ته اندېښنه ښودلې ده، او وایي په میلیونونو افغانان د خوړو کمی سره مخ دي چې په پیل شوي یخ ژمي کې به ورته له خوړو او سون موادو پرته ژوند تېرول له کړاوونو ډک وي.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم. تاسو زما چې الله موحد د هلمند ولایت د بغنی ولسوالۍ د سرباز سیمه څخه وښ بلان مشکله په نوې دښ فعالیت لرم. دا خبره تاسو ته کوم از ما ځخ تلور مقامات پر ورسیږ. ما ول دغه د هلمند میوه چې د دغه د هلمند وچ میوه چې د یا دغه پمبه چې د اپات په فروش ورسول شي، او اسلامي امارت څنګه غوښتنه د چاران ورون ته د لار زمينه برابر کړي سرحداتو باندې، یا پر دغه کمی لارې چې نړیوال صادر شي دغه کمه وچه میوه او دا پنبه چې ده، نو دا کمی د افغانستان ورې دولت استري دولت چې دغه تجارت لا هم ور باندې او د خوراکي توکو به ورسي د جمعې پر رسیدو دی، نو دا خو دا ډېر تاثیر په دښمنان باندې ځان چې دغه د ازواکي اختاکي یا مریضان دي یا نور خلک دای چې خپل په کور کې ګوري نه لري خلک راغله ګوله ډوډۍ باندې قدرت نه لري. خو تاسو خبر غنم په شپږ سو ورکوي دي مانی، نو دغه اسلامي امارت باید ډېر هڅې په دغه لارو کې پر سرحداتو باندې وکړي. نور د نړیوال ته دغه شان صادر شي، اوس مطلب د کندهار انار دي دغه شپږ ورځې کې ځینې ورځې ومرې چې دغه د بارې لار تړسوي د پاکستان خواته، نو دا خو بیا دغه تجاران ورونته څومره سخت زیان به رسیږي. نو په هغه پاک دې رحم وکړي. اسلام علیکم.
یتریالی عزیزی د کندهار ولایت کا خبره کوم. زه ترجمان یم د حساب کندهاریان سره ما کار په ډیفرنت ډیفرنت پارټي پس ما کار کړی. موږ په افغانستان کې پاتې شولو. موږ خو خپل ځان ته یو پروسه درلوده چې یو مو موږ کورونا دې چولاړل. موږ رقم رقم مشکلونه موږ درلودل. ما دا خوښ نه چې دا یو مو ته یو الا یو پروسه جوړ کړي چې د خپل خلک پاتې دې دا وې څوک په کار لري نه څوک کار اته خپل ور ماته پیژې سره سوالای نه ماته کومه کرا کوي ټول په وکی هغه د استعمال ته نشي وایي دا سره جوړ ما غره ټیم غره مخ مشکل خبر یې سره کوم څه نه تر کوم نه کړی تاسو ډیر ان وړاندې ما ما دا پیغام دی از ما ژغ ما همکار یا ما کارمندان چې دي دا زما ژغ غواړي. سلام.
السلام علیکم محترمه. دا طالبان ډیر بخیل خلق دي، چا تقاوت نه کوي. دا جمعه وګوره، دا یخ وګوره، دا ولګه تنده وګوره، دی تقاوت نه ورکوي. والسخي حبيب الله ولو كان فاسقا. سخي دوست خدای دی ولو که فاسق وي. والبخيل عدو الله ولو كان زاهدا. بخيل دخمن دو خدای دی ولو که زاهد وي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د خبرونې دویمې نیمه تر ورسېدو په دې برخه کې درته د آزادې اورېدونکو پروګرام لرو، خو تر هغې وړاندې خبرونه. د کابل د نهمې حوزې د خواجه رواش اړوند سیمه کې نامعلوم وسله وال په یو جومات کې پر لمونځ کوونکو ډزې کړې دي چې 15 تنه یې وژلي دي او یو بل ټپي کړی دی. د کابل لپاره د طالبان د امنیت قوماندانۍ وایند خالص درن رسنیو د پاسولي پیغام کې لیکلي دي چې پیښه د حضرت بلال په نوم په یو جومات کې رامنځته شوې ده. نوموړي ویلي دي چې حمله کوونکي د تفنچې په وسیله د یوې کورنۍ 15 غړي وژلي او یو بل ټپي کړی دی. د نړیوال بانک یو تازه سروې ښیي چې په افغانستان کې د ژوند شرایط لا سخت دي او د دې هیواد دوه په درې برخې اوسیدونکي په سختۍ سره د اړتیا وړ توکي چې خوړ هم پکې راځي ترلاسه کوي. نړیوال بانک موندلی ده چې د افغاني کورنۍ له سخت اقتصادي ننګونو سره مخ دي. دغه بانک په اعلامیه کې ویلي دي چې دغه سروې د 2022 میلادي کال د جون او اګست میاشتو ترمنځ بشپړه کړې ده او په افغانستان کې طالبان له بیا ځلې واکمنېدو وروسته د ژوند د شرایطو ارزونه هم پکې شوې ده. د اوکراین جنوب د زاپوریژیا مرکز نږدې د ویلنسک د یو روغتون پر زیږون څنګې د روسیې د توغندي د لګیدو له امله یو نوی زیږیدلې ماشوم وژل شوی دی. د دې پیښو وروسته د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي پر خپل فیسبوک پاڼه ولیکل روسیې د یو ترهګر هیواد دی چې ویره وژنه خپروي. هغه زیاته کړې ده تخمن یو ځل بیا د هغه څه ترلاسه کولو لپاره په ترهګرۍ او وژنې لاس پورې کړی دی چې په تېرو نهو میاشتو کې ترلاسه نه کړل او هیڅکله به یې ترلاسه نه کړي. د سیمې والي الکساندر شپېنه وخته په ټلګرام لیکلی دي روسانو د ویلنس کروختون په کوچني زیږون څانګې لوی توغندي وتوغول او یو نوی زیږیدلی ماشوم یې وواژه. د برېټانیا دفاع وزارت نن د استخباراتو په تازه ورځنیو معلوماتو کې ویلي دي ممکن روسیې د 3 سپتمبر راهیسې پر اوکراین د بریدونو په ترڅ کې د ایران جوړ شوو بې پیلوټ الوتکو څخه کار اخیستی وي. دې وزارت همداراز په ټویټر لیکلی دي د دې احتمال شته چې روسیې سره د ایران سخت وسلو زیرمې پای ته رسېدلي وي او اوس یې د بیا اخیستلو په لټه کې وي. په دې معلوماتو کې زیاته شوې ده چې روسیې پر اوکراین د خپلو بریدونو په لړ کې د دواړو نوو بې پیلوټ الوتکو او دودیزو بیا کارېدونکو سیسټمونو څخه کار اخیستی دی. او د امریکا د خزانه وزارت د هغه پلان جزئیات خبر کړی دي چې د روسیې د نفتي محصولاتو د بیو لپاره نهایی حد ټاکي. خو امریکا او متحدانو تر اوسه په دې اړه روسیې پریکړه نه ده کړې چې د روسیې د پټرولیم د محصولاتو لپاره کوم بیه وټاکي. د متحده ایالاتونو د خزانه وزارت جګړو چارواکو پرون له خبریالانو سره په ټلیفوني خبرو کې وویل چې له دې نوي پلان څخه د امریکا او د امریکا د متحدانو هدف دا دی چې روسیې ته د تیلو عواید راکم کړي او په عین حال کې بازار ته تیل عرضه کړي.
آزادی او اوریدونکی
د آزادی او اوریدونکی پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کرای کوم. په دې اونۍ کې هم اوریدونکو پر بیلابیلو مسلو پیغامونه راته پریخي. د مرستو لوي شانې ولې د ټلیفوني سیستمونو تر ستونزو او د غراز یو شمیر نورو ټولنیزو ستونزو او نخوالو پاړه تیره اونۍ د نومبر په 14 د ملګرو ملتونو لخوا د زغم نړیواله ورځ ولمانځل شوه. زغم د یوې سولهییزې ټولنې لپاره ډیر مهم بلل کیږي او د تاوتریخوالي د له منځه تلو لامل هم کیږي. په افغانستان کې بیا زغم ډیر کم دی، یا خلک ډیر کم کولای شي چې خپل احساسات کابو کړي. په همدې اړه موږ له یو ارواپوه سره هم غږېدلی یو، خو راځئ په پیل کې د اوریدونکو پیغامونه واورو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خود آزادی رادیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. محمد اسلام همت هم د نیمروز له دلارام ولسوالۍ تاسو سره په تماس کې يم. د دامرست پر برابر مې وروره یو خبره درته کوله چې د غمرستې چې کومې راځي د مسکینانو او مستحقو په نامه د یوې مستحقې کورنۍ ته هم نه ورکول کېږي، او یوازې پر هغه کورنیو چې واسطې لري په دولت کې خپل کسان لري هغه کسانو ته ورکول کېږي. دلته زموږ په منطقه کې د دلارام د کلاګۍ په نامه یو منطقه ده، زه داسې خلک پیژنم چې هغه یو سړی ته د ملک په نامه 40 کاټه ورکړل شوي دي، او هغه بیا دغه ملک بیا دغه کاټونه ټول خپل قریبانو ته ورکوي. نو دغه مشکل دی، او غوښتنه مو دا ده چې د دغسې کسانو څخه دې د دغه مرستو دغه پروسه چې د دغسې کسانو د لاسه راووځي. دا ډول ویش دا عادلانه نه دی، او دا هیڅکله مستحقو کسانو ته نه رسي.
وحدت پال خبرې کوم، نورستان ولایت نه. دغه نړیوالو لخوا چې کوم مرسته ترسره کیږي، متاسفانه په افغانستان کې دغه مرستو د توزیعاتو په برخه کې ډیر زیات شکایت او ګیلی خلک دغه د مرستو په اړه کوي. نو متاسفانه تر اوسه پورې یو داسې میکانیزم نه ده جوړ شوی ده چې دغه مرستې په شفاف ډول باندې هغه وړ مستحقینو باندې توزیع شي. نو زما په نظر باندې د دې لپاره زه یو طرحه لرم. هغه طرحه او نظر زما دا دی چې دغه مرسته چې ورکول کیږي د کلي هغه کم ملکان یا د کلي شورا چې کم مرز دي، نو باید هغوی سره په مشورې او د ملا امامانو سره په مشورې باندې باید هغه کم مستحقین او بېوزله خلک دي هغوی باید په لومړي قدم کې هغوی ته باید دغه مرسته ورکولی شي، او چې کوم خلک مطلب دغه مرستو نه برخوداره کیږي هغوی دې باید په کمپیوټر کې هغوی نمونه ثبت شي. دې نه یعنی کله چې هغوی ته هغه مرستې ورکولی شي او هغوی نمونه ثبت شي، نو هغه نه وروسته چې کوم خلک پاتې دي باید هغوی ته ورکړی شي. یعنی داسې تدریجي ډول سره، یعنی داسې په یو قدم کې په یو ځل سره. زه فکر نه کوم چې دغه ټول مرستې ټولو خلکو ته ورسیږي، ځکه چې هغه د بېوزلو خلکو تعداد ډېر وي او مرسته امکانات یا هغه کم وي. نو ځکه اول قدم کې، یعنی اول ځل چې مرسته کیږي په اول قدم کې هغه یو تعداد خلکو ته ورکولی شي، او په دوم قدم کې چې کوم خلک محروم دي هغوی دې ورکړی شي. همداسې په تدریجي ډول سره باید دغه مرسته همداسې ټولو ته ورسیږي. نو متاسفانه دلته شکایتونه ډیر زیات دي، واقعا چې دغه شکایتونه پر ځای شکایتونه دي، ځکه چې د موسسه کې چې کوم خلک کار کوي هغه خپل هغه افراد و خپل هغه کورنۍ هغوی نمونه لیکي، او کوم دغه حکومتي چارواکي بعضی هغوی هم خپل هغه افراد هغوی ته لومړیتوب ورکوي، او هغه کوم بېوصل او هغه اصل مستحقین چې دي هغوی همداسې محرومه پاتې وي.
السلام علیکم د آزادی رادیو کارکونکو ته ټول ته سلامونه وایم. زه د غزنی ولایت د اندړو د ولسوالۍ یم. دا کومې مرستې کیږي؟ دا مرستې ټولې مستحقو کسانو ته نه رسیږي. په کلي په جماعتو کې بدی وی جنجالونه را جوړ کړي دي، ټول دی وایستې خلکو ته ورکیږي. نو د ما خواهش ده چې دا مرستې یو مخ بل عموم بندي سي. ډېر سخت په ساتونه جنجالي کور په کور بدی را روانه کړي ده، را جوړه کړي، ټول دی وایستې خلکو ته ورکیږي، مستحق کسان پاتې دي. فقط وسلام دی، خدای په امان.
السلام علیکم، زه نظر محمد د کندهار ولایت له پنجوای ولسوالۍ څخه مې دغه ساز سره دغه پیغام شریک کړی دی چې طالبان له خلکو حقوقو ته پام نه کوي، او خلک خپل پر سر ډبوي. د اعتدال نظام خلکو ته تکلیفات او مشکلات جوړوي. زموږ د آزادي راډیو څخه دا غوښتنه ده چې دغه مشکلات دته د لوړ پوړو چارواکو پورې ورسېږي چې خلکو ته ازار او مشکلات جوړ نه کړي، او اوس پر چکپاینو باندې له خلکو څخه پیسې هم اخلي.
سلامونه علیکم هیلې د آزادي راډیو اوریدونکو کارکونکو ته بعد سلام. زموږ دا پیغام دی چې طالبان دولت مولت نشي جوړولی، هسې بس نن دا کار کوو نن دا کار کوو. وخت په تېرېدو ده خلک دولت کې لمړو شو، په لحاظ د خدای په لحاظ د قرآن دولت دسې که دولت دې جوړې باید اول د دې دا ټول سرونه کل کی. چې نظام جوړي فوجان خو وېخته وېخته نه پرېږدي، سرونه باید ټول د دې یو سر نه ماشین شي. نو بعد سلام جدي اقدام کرنے کی جوڑے نو باید وقت نور ور نکلی شي، ځکه چې ډیر وخت تیر شو. یو نیم کال نن سبا پوره کیږي، دا څه رقم دولت ده؟ په لحاظ د خدای دولت کې نه خلک مړه شو.
السلام علیکم، زه محمد خان مبارز د هلمند ولایت تاسو دا پیغام پرېږدم. دلته په هلمند ولایت کې انټرنیټ چې دی هغه زیات کمزوری دی، په اکثر ولسوالیو حتی په مرکز لشکرګاه کې هم کمزوری دی. نو موږ د دې څخه ډېر ناراض یو، داسې هېڅ یوه شبکه نشته چې دی نیټ موږ څلور ساعته کار دینه واخلو. حتی بیخی یعنی که موږ یو پیغام یو ویډیو په خلاصو په څو څو دقیقو موږ ورته انتظار کوو. او بله خبره دا ده چې دلته د دغه کوم مخابراتي شرکتونه چې دي د هغو نمایندګۍ دي، نو کله زموږ په سیم کارټونو کې کومه ستونزه راسي یا هم غواړو چې سیم کارټ ځان ته واخلو، نو پر هغوی باندې هېڅ وار نه پیدا کېږي. واسطه حتی کار بش کوي، نو بېلا واسطې یو سیم کارټ که سړی غواړي رانیسي نه رانیوله کېږي. چې واسطه په نمایندګۍ کې ونه لري، نو زه د شرکتو څخه دا هیله او ارزو کوم چې دلته په هلمند کې دوی خپل خدمات کوي، کې که هغه انټرنیټي خدمات یې که نور خدمات یې، او په هلمند کې د خپل نمایندګۍ یا زیاتې کړي یا هغه نفر هغه پرسنل یې زیات کړي چې دغه هېوادوال ته یو اسانتیا جوړه شي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته، آزادی رادیو اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه وایم. پس له سلامه زه د بغنی د ولسوالۍ د سر بغنی د کلي ته احسان الله خبرې کوم. موږ د خدو بولی کانتنان بولی د سره بیخي په عذاب یو، ګور سره کې موږ ټلیفونان کار نه کوي. موږ د وای فای سره خپل ټلیفونان وصل کړي دي، هغه په پنځلس ورځو کې شپږ سوه کالدارې زموږ څه غواړي. مصرفونه بیخي ډېر شي، په بیا داسې هم پېښېږي چې شپږ سوه ورکړو درې ورځې کار وکړي، بیا ور زموږ ټلیفون کار نه کوي. دا اوس څه پسې دي، وایي هغه پیسې یې خلاصې کړي دي. موږ اګر بیخي په عذاب یو. موږ د مجاهدینو د لوړو چارواکو ته دغه هیله ده چې دغه بغنی ولسوالۍ ته دې توجه وکړي، د اخدو یو امتنان دې ولګي. فقط دوه امتنه بالا غواړیم نه، دلته یو کوتل دی، دې کوتله د پر سر باندې ټلیفون کار کوي، لوړې خواته بیا کار نه کوي. فقط دوه امتنه چې ولګي بس موږ ډېر وسا کېږو.
زه راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. اړیکه مې نیولې د روزګان ولایت ته شهید اساس ولسوالۍ څخه. زما غوښتنه د لوړپوړو چارواکو څخه دغه ده چې دا زموږ شهید اساس ولسوالۍ بیخي تر شا پاته ده. نه سړک لري، نه اوبه لري، نه مکتبونه شته، نه مدرسې شته، او نه مخابراتي شبکې شته. موږ بیخي تر شا پاته، هیڅوک زموږ غږ نه اوري. او څه خواري او تکلیفونه چې پر موږ تېر شوي دي په دا شلو کالو کې، هېڅ یو ولسوالۍ به هم دونې تکلیفونه نه وي ګاللي. وسلام.
السلام علیکم، بصیر دمن یم د کابل د بګرامیو نه مې اړیکه نیولې ده. د جمې پر رسېدو سره متاسفانه په کابل ښار کې د سون توکو او د خوراکي توکو پای ډېرې لوړې دي د نورو کلونو په نسبت سره. داسې کورنۍ شته چې هغوی د خوراک دپاره څه نشي اخیستلی، نو د سون دپاره به څنګه شی واخلي. د عمارت اسلامي څخه موږ هیله ده چې د نرخونو باندې لږ کنترول وساتي، او همدارنګه مدکومې موسسې چې کومک کوي هغوی سره هغوی نه هم دا هیله ده چې غریب کورنۍ سره مرستې په دوامداره ډول وکړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، زه ولی محمد د ننګرهار ولایت د کامې ولسوالۍ سره په اړیکه کې یم او د خپل منطقې ستونزو سره شریکوم. ستونزه په دې شکل ده چې په کامه کې یو لوی روغتون وجود لري چې په روغتون کې شته ډاکتران نه کاري تجربه لري او نه مریضان ته رسیدګي کوي. اکثره مریضان چې ډېر عاجل دوا ته ضرورت لري، دوی ورته ترتیب نه پوهېږي چې په څه شکل د دوا ورکړي، نه ورته لاره ګودر ښایي او نه مریض سره همکاري کوي. دوی کافي تجربه هم نه لري. دوی په واسطو او په رابطو راغلي خلک دي. هیله کوم د اسلامي ممارت د ادارې څخه چې دغه هسپتال کې پوره اصلاح راولي. دا داسې هسپتال دی چې د ننګرهار د ګوشتې ولسوالۍ د خیوې او د کامې ولسوالۍ اکثره مریضان همدې هسپتال ته راوړل کېږي.
زه شفیعالله د کونړ ولایت د سرکانو ولسوالۍ د ګنجګل د سیمې نه تاسو دا پیغام پرېږدم چې زمونږ د ګنجګل دا کومه سیمه چې ده د دې نه پورته دا کومه علاقه چې سرحدي علاقه چې ده تر بره سرحد پورې د سفرې په نامه کلی ده. دا سرک خام دی. زه چارواکو نه دا غوښتنه کوم چې دغه سرک مو ته پوښتو. سلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آزادی راډیو ٹول کارکن کو اور سلام نام نکھل کوم.
زه د پکتیکا ولایت واسخه ولسوالۍ اوسېدونکی یم. دلته به دا په هېڅ برخه کې موږ اسانتیا نه لرو. د بېلګې په ډول د مکتبو او د روټو او دغو شیانو موږ هېڅ اسانتیا نه لرو. د اسلامي عمارت څخه مو دا غوښتنه چې پکتیکا ولایت واسخه ولسوالۍ ته زیاته پاملرنه وکړي.
بلی السلام علیکم، زه عبدالله جهانی یم، له کندوز ولایت د دشنرچی ولسوالۍ د ګورتېپیا د کلي څخه خپل پیغام تاسو ته پرېږدم. ازادي راډیو ته زما دغه خواهش دی، د ازادي راډیو نه زما پیغام خپور کړي. اول خو دغه کوم سړک چې دی دغه ډېر خراب دی، او دغه رودیامو دغه سړک ګرده وړی دی. دا باید د مجاهدینو طالبانو مشرانو څخه دغه زما پیغام واوري، ازادي راډیو د نشر کړي چې دا سړک جوړ کړي ژر تر ژره. غم وخوري او د خلکو مځکې ګره د رودیامو واوړي، اخوا تاجکستان دی رودګره، دا خواته را روان دي، د مځکې ګرده یې واوړي. نو د ازادي راډیو څخه مې دغه خواهش دی، زما پیغام خپور کړي.
سلام علیکم، ازادي راډیو ته ښه راغلاست وایم. د مادي طالبانو څخه، د وزارت معارف څخه، د طالبانو د لوړ پوړو چارواکو څخه دا هیله ده چې هغه طالبان چې په مکاتبو کې شتون نه لري، مکتبونه نه وایي، نو دوی ته د 12 اسناد مه ورکوی، ځکه دوی چې دوی اوس سربازان دي، د وطن دفاع واره په کې مشغول دي، په دفاع کې. نو هیله کوم نالوستي کسان د لوستو کسانو سره مه یو ځای کوی. افغانستان بیا یو هغو ځای ته مه برابروی چې بیا له سره پکې د علم څراغ بلیږي. اوس دومره مخکې تللی دی چې د نورې نړۍ سره هم د سیالېدو توان او طاقت لري.
السلام علیکم، زه د هلمند ولایت تاسو ته دا پیغام پرېږدم. وروره، دغه د هلمند ولایت په مرکز لشکرګاه کې چې دغه کم د ترافیک مدیریت یا ترافیکان دي، موږ ولاکه پوهېږي دا اوس ترافیکان دي، دا امنیتي ملي دي، دا پوځیان دي، دا کتای خاص دي، دا پولیس دي، دا محکمه ولای، دا څه شي دي؟ د دوی مسولیت خو دا ده چې دوی د خپل ترافیکي اصول چې د مثال هغه خلکو ته ورسوي، هغه خپل کار وکړي. که دلته خلک جنجال سره وکړي، هم دوی پسې ځغلي راګروي خپل د ترافیک مدیریت یې، بیا یې که مثال خلک یو بل کاروبار سره پاتې، هم د دوی بس پشکلاسې دوی ورځغلي. او بل خبره دا ده چې ترافیک سره به هغه خپل درشي و خپل موټر و هغه به ورسره و. دا سړی په دې باندې نه پوهېږي چې دا څه شی دی، امپورونه ورسره یې، حتی که په لرې پرتو ولسوالۍ کې ودونه دوی په ډلو ډلو ورځي، هلته امپورونه ورسره وي. په دې سړی نه پوهېږي دا اوس ترافیکان دي که دا اوس اردو دي یا بل شی دی. بله، دا خلک یې ډېر تنګ کړي دي، دا د مرکز لشکرګاه خلک زما ږغ اوري چې موږ د دغو سره ډېر په عذاب یو. نو زموږ د اسلامي عمارت څخه دا غوښتنه ده چې دغه ترافیکان د لشکرګاه ده، دې ته دې یو پاملرنه وکړي، دا په دا حال نه پرېږدي. دا خلک ډېر ځینې په عذاب دي، که خلک جنجال ورسره کوي، که پر مځکه سره دا وایي، که پر بل سره دا وایي، دوی خپله ترافیکان ورځغلي. نو هیا دا ترافیکو مسولیت دی چې یو دوه خلک جنجال سره وکړي، هم دوی ورځغلي، خپل پر سر یې بندیانوي، نه محکمه خبروي، نه بل شی خبروي، بس یو خپلولي یې شروع کړې ده، او ګرده د یو ځګي خلک هم دي. نو د اسلامي عمارت څخه دا هیله او ارزو کوو چې دوی ته جدي پاملرنه وکړي، او د دوی هغه تیر وختونه دي، هم دوی داسې ناخوالې پیښې کړي چې هغه بیخي د کړو نه دي. نو باید دې ته پاملرنه وکړي، د ترافیکان دا اصلاح کړي.
ازادي او اوریدونکي پروګرام اوریدل.
اوریدونکو، دا وو ستاسو پیغامونه چې پر بیلابیلو مسلو مو ازادي راډیو ته پریښیو، په دې هیله چې چارواکي واوري یا اوریدلی وي او د حل لپاره یې لارې چارې ولټوي. د نومبر 14 د ملګرو ملتونو لخوا د زغم یا تحمل د نړیوال ورځې په توګه ولمانځل شوه. زغم او تحمل په یو ټولنه کې د سولې ژوند لپاره مهم بلل کیږي. دا غراز ویل کیږي چې کچیرته یو ټولنه غواړي چې له تاوتریخوالي نه مبراوي یا تاوتریخوالي پکې نه وي، باید وګړي یا اوسیدونکي زغم او تحمل ولري. خو ویل کیږي چې په افغانستان کې زغم او تحمل یو څه کمرنګ دی. دا چې زغم او تحمل څه دی، ولې په افغانستان کې کم مراتیږي یا ډېر کسان خپل احساسات نشي قابو کولای، په همدې اړه مې له ارواپو ډاکټر ولید حسین خیل سره مرکه وکړه، او په سر کې مې ترې وپوښتل چې زغم څه ډول تعریفولی شي.
زغم یا پیشنس یا صبر، حوصله،
دا د انسان د رواني یا د سایکولوژیکل د لحاظ یو دفاعي سیستم دی. چې کله انسان یو تاوتریخوالی یا یو مشکل سره مخامخ کیږي نور انسان یو دفاعي سیستم انسان مجبورایي چې باید هغه دفاع کړي. هغه دفاع په څو ډوله کېدی شي؟ په دوه ډوله کېدی شي، یو مثبت یو منفي. مثبت دا دی مریض باید حوصله وکړي، او بل دفاع منفي دا چې نیگیټیو پیشنټس ورته وي، نور هغې په وجه مریض جنگ کوي. نور متاسفانه افغانستان کې مونږ هیڅ کله د پازیټیو پیشنټس یا مثبت حوصله نه هیڅ کله مونږ کار نه ده اخیستی، همیش مونږ نیگیټیو نه کار اخلو. له بده مرغه جنگ او وهل ټکول هر څه چې مونږ د لاسه وشي، مونږ بیا دفاعي سیستم یا خپل د دفاع لپاره مونږ شو کوو یا خی. نور سلویخ کاله جنگ شو، یو د زمونږ د جنگ بیا زمونږ د کلتور او کلچر یو برخه شو. متاسفانه کوم کسان چې زیات جنگ کوي هغې ته مونږ مختلف نومونه ایږدو. قهرمان نوم ورته ورکوو، د پهلوان نوم ورته ورکوو، د قومندان نوم ورته ورکوو. نور هر وجه چې دی، نور هر کس چې جنگ کوي نور هغه بیا یو ښه لقب اخلي. نور همدې له وجه زمونږ یو کلچر یا د کلتور یو برخه شو چې ډېر وایي ډېر باجراته انسان دی، ډېر جنگونه کړی دی. نور دا یو زمونږ کلتور یو برخه شو. نور همدې لحاظه پیشنس یا حوصله د پازیټیو یا مثبت اړخه هیڅکله مونږ نه ده استعمال کړی. کوم کسان چې سلف کنټرول یا په ځان باور نه لري یا خپل هغه الفاظ باندې کنټرول نه لري یا خپل پر رویه یا سلوک باندې کنټرول نه لري، هغه ته مونږ کولای شو چې وایو چې دا یو سټرس لري یا ذهني کوم ناروغي لري. ځکه چې هر ریاکشن چې مونږ نه شو کیږي یا لیدل کیږي هغه خپل یو مریضي دی.
خپل کورنۍ ته څه کول پکار دي ترڅو د کورنۍ په کچه باندې ماشوم لاول داسې وروزي چې تاوتریخوالی ونه کی، احساسات قابو کړي او په وړه خبره باندې لاسو گریوان نشي بل چا سره.
دا جنگونه خپل تاثیرات لري. چې کوم په هیواد کې جنگ کیږي هلته خپله یو مشکل ورته جوړیږي، دغه کلتور او کلچر تغییر کوي، دغه مینټالیټي یا ذهنیت تغییر کوي. بالکل معلوم در سره چې د سلویخ کاله جنگ افغانانو باندې ډېر زیات منفي تاثیرات وکړو، موږ ته اقتصادي لحاظه، اخلاقي لحاظه، ذهني لحاظه ټول برخو کې مونږ ته ضرر رسیدلی دی. نور همدغه صبر حوصله زمونږ د اخلاقي اجتماعي یو برخه ده، نور دغه متضرر شوی دی ورسره. نور دا ټول خپل یو تاثیرات لري، منفي تاثیرات لري. نور دغه لپاره اوس باید کار شروع کړو. اوس له خیره جنگ هم نشته په هیواد کې، اوس باید مونږ او تاسو باید کار شروع کړو.
د خلکو بېوزلي یا روزګاری دا څومره له زغم او حوصله سره اړیکه لري؟
بالکل، اقتصاد یو ډیر مهم رول لري انسان په ژوند کې. اقتصاد چې خراب وي انسان هر څه سره خرابېږي. انسان هغه حیثیت سره خرابېږي، انسان هغه فکر خرابېږي، انسان غصه کوي ډیر زیات. نور موږ اقتصاد ته ویلی شو چې د املا تیر په مانند دی. نور بالکل اقتصاد خپل رول لري، خود انسان هغه تربیه ورسره باید مهم دی. د کورنۍ تربیه مهم دی، انسان څنګه روزل کیږي دا ډیر مهم دی، او ماشوم کور کې څنګه ورسره رویه کیږي دا ډیر مهم دی. ماشومتوب دوره انسان په ژوند کې ډیر مهم دی، هغه یو بنیاد یا بنسټ چې د انسان ژوند ایښودل کیږي هغه ماشومتوب دی. نور ماشوم تو باید خر چلن وشي، ماشوم سره ماشوم احترام وشي، ماشوم سره حوصله مندي باید ډیر زیات وشي. کوم میندې یا پلارونه چې ماشومان سره ښه چلن نه کوي، وهل کوي، تکول کوي، خشونت کوي ماشومانو باندې، بیاینده کې هغه ماشومان هم بیا غصه کوي، هغه بیا حوصله په نوم یو شی نه پیژني. نور زه همیش هیله همدغه کوم کورنۍ نه، پلار نه، میندې نه چې خپل ماشومان سره ښه چلن وکړي، ځکه هغه تاسو نه کاپي کوي. یو ماشوم پلار نه زده کوي، یو المور نه زده کوي چې څنګه ورسره چلن کیږي. چې کله ورسره حوصله مندي نه کار واغستل شو، دغه سوالونه جواب شو، ماشوم خره چلن شو، نور هغه بیا آینده کې ښه یو انسان، ښه شخصیت او حوصله مندي خپل حفظ کوي.
بله ډاکټر صاحب، حوصله مندي سره یا لزغم سره یو ځای یو بل بحث، یا دی یو بل جوهر بحث هم را مخته کیږي چې هغه قناعت دی. اوس مهال بې وزلي ده، اقتصاد خراب دی، ژمی را روان دی، خلک د خوراکي توکو اکثره د سون توکو د اخستو وس نه لري، په کور کې تاوتریخوالی کوي. څه وکړي چې دوی په هغه ډیرو کمو شیانو هم قناعت سره وکړي؟
قناعت مونږ اکثرا مریضان ته وایو چې قناعت باعث سعادت پېښوت، نور قناعت د خوشبختی باعث کیږي. انسان باید قناعت ولري، خو بیا هم چې کور کې اورنه یې، کور کې جمع را روان دي، مشکلات زیاتی، نور دغه انسان خپل یو حد لري کنه، د حوصله او د قناعت هم یو حد لري. نور دې کې زمونږ دولت مردان او زمونږ حکومت باید توجه زیات وکړي، خلکو باندې شفقت وکړي. هیله هم دغه دی چې پام ډیر زیات وکړي خلکو باندې. خلک به نه لري پیسې، مشکلات لري، د اقتصادي مشکلات لري، نور حکومت هم باید خپل پام وکړي.
ارواپو ډاکټر ولید حسین خیل و چې له آزادۍ رادیو سره یې خبرې کولې.
آزادۍ او اوریدونکو پروګرام اوري.
په همدې سره د دې اونۍ آزادۍ او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیږي. یو ځل بیا له خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بیا مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایاست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټه ولای سي. شمیره دا ده 00422211214115. شمیره بیا وایم 00422211214115.
دایت مان